د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې یو لس بجې سوی ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی د بلوچستان په نوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوي ده او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچستان سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډیو ته وویل چې 14 د مارچ پر 14 په نوشکي کې له مسافر وړونکو کې بس سره نږدې سوي دا چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. نوموړي ویل چې د پېښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رادیو په ګډون نورو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نشه سوي دي چې پکې د لومړنۍ معلوماتو لمخې یو لس سرتیر وژل سوي او یو وشت نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې وسلوالو د اف سی ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشل دي. بیان وایي په حمله کې د اف سی ځواک درې سرتیري او دوه لسی وګړي وژل سوي دي. بل پلو بلتون پالي بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمہواري منلې ده او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوری سرتیري وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستاني پوځ او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دی د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال رادیو ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاوده چې نموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر برید وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکه وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر وو خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تاڼې ته ځای ته ورغلې یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی سی ایل کې اچولې وم. تازه په دې څلور لسونه وته تړلې وم چې مکو دا سړی شهید شي، مکو دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرالی اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رادیو ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رادیو ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوون ته سخت زیان رسیدلې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رادیو ته وویل چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړی دی چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بیولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایراني او پاکستاني چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه افغانان په کم توربندی کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبر د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږته لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر شپاړسمه خبرې غونډې ته ویلي چې دا اور تیره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلی دی. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله سل تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ و چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه اور اخیستی او کلب ډیر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک شوی دی. په پیښه کې د متاثره شویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول شوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا سل کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوریدونکو کده خبرونی تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه اوریدلی سي. د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سویده. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوس وسلوالو په برید کې ګڼ شمیر پاکستانی عسکر وژل شوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د امنۍ پېښې ډېر زیاتې شوې دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا کل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي به مونږ ګورو سه همیشه به الته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وای
چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو په لاسو کې دا موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بمې.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډیر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو زمونږ نه پټی شته نه مجای شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوې ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونه خلک ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، که په دې اړه تاسو راته وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي؟
ډیره مننه څنګه چې تاسو ته او د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتی منیر شاکر پرون مازیګر مانځه نه پس هغه باندې دغه برید شوی و او هغه پکې جوبل شوی و. سره درې ملګرو بیا په د پېښور په علی ریډنګ روغتون کې هغه سا ورکړه. نو د هغې نه پس د هغه زوی دغه بیان و چې دی مخکې هم مقامي پولیس ته هم ویلي وو او ځینو چارواکو ته هم ویلي وو چې دی ژوند ته خطره ده د پلار. او هغه بیا څنګه چې تاسو مو چې د جنازې ټیم نن درې بجې د پېښور په باغناران ایریا کې سیمه کې هغه ټاکل شوی و. خو د هغې نه مخکې د دې دغه بیان و چې دوی به د خپل پلار مړی هغه تر هغه پورې نه ښخوي چې زه چې دته د ځینې پوښتنې هغه سوالونه هغه پورته کوي او د دې جوابونه ورته ملو شي. خو بیا چې موږ نن وکتل نو په حیات آباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کېده نو هلته په زرګونو خلک راغلو. د ده مینوال هم ډېرو د ده کوم محتجان یا ځکه چې د په درې ځایونو کې وخت تیر کړو. په خیبر باړه کې هم د وخت تیر کړو. بیا اوس چې د ده مدرسه او کور هغه نوخار پورمړ کې وو او ځینې مخکې دی په ورګزو کې مو نو د سبې د ګډ ګډ نه خلک راغلو. د ده جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شوی وو دغه نه وروسته ځکه دغه شوه چې دغلته بیا کوم خلک چې راغلي وو په هغې کې مشران مو دیني عالمان مو هغې خپلو چکرونه کوله. دې کې بیا کمپرس خلک مو خو دغه چکرونه چې وګورو نو زیات تر دغه ګوت چې نیول کېده نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته او دا پکې ویل کېده چې په اکتوبر 13 اکتوبر کې چې کله پښتون او پښتون غورنې غورزنګ کما جرګه کړو د پښتون قومي عدالت په نوم پاغې کې مفتی منو شاکر وړاندې وړاندې هغه دغه بیانونه چېونو دغه ځینې وینا کوونکو دغه تورونه لګول چې دته ګنی د دغه سزا ملو شوې ده. بله تاسو پوښتنه وکړه چې هغه به کوم ځای ښخوي، نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړ کې چې ځې کوم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغلته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندور شوه په پېښور کې، بیا دغه ګڼ ګڼ په وجه مسله هم وه، ټریفک مسله هم وه، نو هغه دغه مړې به کېدی شي سپارل شوي. زه دا نه شم ویلی خو دا ټاکل شوې وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او دغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه
خالد خان وشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړه تاسو ته معلومات درکول. د بلوچستان په نوشکی کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوچ وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده تر نوې پوري عسکریا وژلې دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلې دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو کافره باندې حمله شوې ده، نو په نوشکي کې پخپلا دا هغه دی چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جانی زیان په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي، او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې جو نرستانو سره صحافیانو سره کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغه دا خبره کوي چې دا اوه بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وي، او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوي دي. نو اول د 500 فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغه کې دوی یو لسیات کړي چې هغه پکې مړ دي او یو ویش زخمیان دي. خو دلته به دا خبره وکړم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي. البته چې کوم د ریاستي ادارو لخوا چلیدونکو ټولنیز رسنۍ دي په هغه باندې د دې پیښې تصدیق شوی دی، او هغه هم د 500 کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده، او په خپل باندې په دغه ټولنیز رسنیو باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس پاڼه باندې د دغه بسونو چې کوم متاثر شوی دي دا غیر اکشن امر کړی دی. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاید رین هغه چې کله په شاده ریډیو سره رابطه وکړه نو هغه په خطایت کړی دا. البته هغه چې نور معلومات دي چې کله جمع کی بیا هغه شریکینو بار په خښه وي، او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله دا هغه د دې حمله ذمہواری قبول کړی دا. البته هغه دا داوا کوي چې په دې کې دوی د نوي فوجانو د وجل کېدو زخمي کېدو خبره کړې ده. دا هغه ډله ده چې څو ورځې وړاندې دوی په بولان سیمه کې د یو اورګاډي غم باغی باندې چودنه کړې وه، روستي بیا دوی دا دعوه کړې وه چې په دې کې ګڼ شمېر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه یې یرغمل کړی وو. بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی وو چې دوی قیدیان تبادله شي، روستو بیا فوجی عملیات هم شروع، او دغه ډلې بیا دا دعوه کړې وه چې دی د سلو نه زیات فوجان چې دی سره ول یرغمل وو هغه وجل دي. خو فوج بیا ترجمان دغه خبره کړې وه چې دی عملیات کړی وو، دی پکې د دیر شو پورې وسلوال وجل دي، او دی بیا تقریبا د شرو په شاوخوا کې د مسافرو خدای نه ویل چې دا فوجان دي دغه د مرګ تایید هم کړو.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلی د مارچ پر 15 مخصوص مهال هلته نامعلوم وسلوالو په یو برید کې د پولیس یو کانسټیبل او سره یو بل کس پړځو وجل دي. د وانه سټي تانه مشر عثمان وزیر نن مشال رادیو ته ویل چې تیر مخستان په ډبی کوټ سیمه کې د پېښره مزه سوي ده. اشتیاق مسجد په ډېر نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د هفته په 13 ورځ مخسیتان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندل وسلاولې په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سارا د خپل مرګري وژلای دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼ سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي ډبکوټ سیمه کښې د دوې کسانې د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د بدامنۍ راونې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم په دې تیرو څو ورځو کې د ترهګري بریدونه کې زیاتوالی لیدل کېږي چې پکې باجوړ، مومند، کرک، ډېره اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغسې په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوی دی چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پوځ او پولیس په جوابي کاروي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وژلو او ژوبلولو ادعا لري. دا چې د دې ناکرارۍ تر شا څه دي په دې اړه د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان یو رپورټ برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان، بنو، کرک، ټانک، لکی مروت، باجوړ، مومن او پېښور کې په پولیسو د پوسټ په اهلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. او د مارچ 14 هم پېښور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیسوالا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا کې وار بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلی، نو د ترګرې په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دادا سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي. نو به مونږ ګورو چې همیشه به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي. نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست سکون دا د هغه سنفي کړی دا چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کی، بلکې څه کم ځای کاغه بنو دا کا سواد تا کاغه وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي او خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په دسی مې کې غوښتن دا سیدا لکه ریاست چیلنج کوون دا.
نو مولوی جادوی، بل خو یو داسې اپریشن هم په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي، د هغې رد عمل هم کېدی شي. وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترهګرۍ جنگ باندې نظر لرونکي په پېښور کې خبریال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستی ادارې خپل کردار په مؤثره توګه ولوبوي.
خبره هډې رخکاره ده، دا جنگ چې کوم دی نو ښکاره خبر ده چې دلته کې ځای د وسایلو لپاره دی، په دې کې د طاقت لپاره دی. خو د بد مرغه ریاست چې کوم دی او ریاستی ادارې هغه په دې کې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکاره توګه خو هغه ترهګرای خلاف ما او د ترهګرای ښکار ما په کار دا دی چې ریاست خپل کردار چې کوم دی هغه مخامخ کړي. دا د بلوچستان چې کوم پیښه وشوه نو د هغې نه وروسته د دغه ریاستي ادارو وفادار رسنۍ ریاست وفادار خلک چې کوم دی نو هغې ټولو دا وایي چې دلته کې نیشنل الیکشن پلان 2 په کار دی. خو د هغې مخالفت هم کېږي چې تاسو په نیشنل الیکشن پلان 1 کې څه وکړو که په هغه 1 مو عمل کړی وي نن به د 2 ضرورت نو. دا به ډېر خطرناک.
خو د پاکستان پوز ویاند اداره آی ایس پی آر د دې ترهګری په خپړه دریج لري چې کم کمزه وسلوال بریدونه کوي دوی پر ضد موثره او جوابي کاروایي کړې دي او عملیات هم کوي او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هډ لري چې د هواد څخه ترهګری غواخونه لمخه یوسي د ځینې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو وار بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوال قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې وار بیا د دې خوري انتخاب شوی دی پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا منتدا څخکاری چې په دې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاص دلچسپي ده او دلته یو جنگ بیا شروع دی دا ځلې چې کم حالات منتدا څخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خوري چې کم امن دی او د دې خوري چې کم سرګرمۍ دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یره پشا باندې دغه قوتونه خپل کوم مقاصد دی هغه تر سره او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا ری سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپي دي او موږ ګورو چې په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې دغه مخ په زیاتې دوه ترګره لړې پړه پاکستان پوزي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې ترګره ختمولو پر به پخله قاعده مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولي او ترګره ختمولو لپاره به ټول وسایل دی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سم د پاتې رپورټونو پر لور د شمالي وزیرستان د غنو سیمو خلک وای د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یا پسم کې باندې سوي دي د دې په وینا د کاریا ل نړي لري ساتي دوی ساتوي د انټرنیټ بندې د یا اقتصاد ته هم زیان رسولې ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه خو ځای چارواکي نوای چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمال دي نو ځکه دوی دغه بند کړی دی عمر وزیر نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سہولت ورنه واپس اخستي او اغستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سہولت نه دی غزیدلې او لینډ لاین ډي اس ال انټرنیټ کارول شي چې د مخصوصو شاریو پورې هغه هم محدود دی خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نا انٹرنیٹ دوی د یو بوستر یا انٹینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ وړي او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري
چې نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي لکه چې یو اجتماع پیړی دا او بل دا علاقہ کې جنگ هم ډیر وشو خو هغه خو څه کې چې را باندې نکلا د شتګرد مسالت یې بیا را پس هغه کم تیار پی ٹی سی ایل یا غوم را پسې بند کړی نو اخر کار په هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو پلاسو ته دا موبایل او لیپ ټاپ په ځای باندې ټوپکی بمي
شمالي وزیرستان ته موبایل نت ورک سو کله وړاندې غزیدلې دا غي وړاندې د غلطه درابطې یو ځنې لار پی ٹی سی ایل وو خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نت ورک کار کړی چلره پرتی سیمه دا غي نه هم محروم دي او 3G 4G انټرنیټ خو د غلطه لا هم اجازه نشته د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې شفقت دا وړوي چې د انټرنیټ د نشوالي لوجه کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي لګ ډېر د ډي اس ال نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړي وو اغه هم ورپسې بند کړ
پاکستان شي یا په دنیو شي 3G 4G بلکې 5G تا غالوړه خو په بدقسمتۍ سره مش په وزیرستان شي د درې سل ور کول شي چې نت ورک فعال شو دا خو هغه د هس کال نه پشي نو 3G 4G هغه خو به خې ور کړی نه دی نو مش سره یو دا پی ٹی سی ایل وو چې په هغه باندې به مش تعلیم افتا تب کې مش کاروباري خل کې مش می سفر چی کیم دی په بهر ملک شي په لې قابلې سره وو کاروباري خل کې خپل کاروبار په دې نیټ باندې به چلو مش بدبخت وزیرستانونه ته هغه شایان ربان کړو د مش خلک د دې اندرنګرینا ایریاستلې د پورا د کیم 3G 4G دا غا مثال دی بحال کو
د شمالي وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړې شوې لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانوني توګه د پیسو لیږل بغیر کسٹم گاڑی او د اسلحې پرمټونه بندول شامل دي. نوموړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانوني کارولې شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده. بل طرف ځایي خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي، دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دي له یو بله پرې سوی دي. په باجوړی کې د ډډک په نوم د یوې حکومتي کمیټي مشر او د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملي کړي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ لپاره خلاصې شي. د باجوړ غاخي پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نوا پاس ولې د مومندو غوسړی کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولستګ راتک هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رلوتول کله چې دغه لارې بندي شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده. دغه د اړخ مونږ ډیر زیات خوشبینه جلار مونږ ته ډیر ځل تازه شي، خصوصا د نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومه د تګ راتګ د پاره، خو د کاروبار د پاره نه، خو زمونږ د مریضانو د پاره. د دې سره به دوه خبرې وشي. یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي. دغه خبره د پاره مونږ لګي، خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل اغزن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوې د ګوسړی کندو او د نرګي کندو، نو په دې باندې به ډیر غټ تجارت کېده. ډیر خلک به پدلل راتلل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډا خېلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی. په هغه کې به سوداګان خرچي دي، هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر وي، درته به سره سیل شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاوم شي. نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خل خلک صرف د امن وګړي دی، په بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیراوړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شوي صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی، او دوی غواړي هم چې دغه غلار اخلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاء الله کمټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاء الله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشاد ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سیفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښه ستاسو سم د خبرونو لنډیز. د وژل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په احتباط کې سویده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې لا دې سره یې ژوند ډیر متاثره شوی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 په پاکستان او 8,000 په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لړتلر یو کم شپې ته کسان وژل شوی دي. د هیواد د کورنۍ چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه نه وخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبي له کبله لګیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوشاله هغه هیواد ووزي. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزی د افغانانو قربانو نوري نسی کولای. حکومت دا خبرداري هم ورکړی دی چې کډوال په خپل خوشاله ونه وتل نو په زور به باسي. په سواد کې اوسیدونکو اغان شمیر افغان کډوال د پاکستاني حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلوی دلته کاروبارونه دی او بل پلو کا افغانستان ته لاړ سي نو هلته بد څه کوي. تفصیلی نیاز احمد خان را کوي.
د سوات په منګورا چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکو افغان شهریت لرونکو یو دیش کلن رحمان الله وایي چې منګورا کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تدو شریف نه سوال لسم کړي د خپل رونو سره د 13 کلونو راهسي په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اوریدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالبا اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی، تش دکان دی، او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او داسې 45 لک به په اونګم باندې خلکو، 40 لک به زمونږ په خلکو باندې چې معمولی حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2 کروڑ 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو. دلته اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 کنٹینر 50 کنٹینر داسې راځي په یو سیزن کې د یو کسو. هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي دا چې یو کنٹینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنٹینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چمنګل ته ځو نو زمونږ نه پټی شته، نه مځای شته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دی. نو ټینشن خو ډېر زیات دی سر یې.
منګوري سره نږدې د مانکور سروي کرن مرزا چې د کالو دوه دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکور سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او دغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دوکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو. ډېر عمر مې دلته په کرکټ کې مسته ده. زما بچپن هر سدلته تیر شي دي که زور او که رضای جزما لیږي لږ زیاته غونده کې وایي ځکه زموږ هغه مینه اور سدلتی هغه شي دي. که نه هغه ځای له موږ نه دی لیدلی. اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې موږ خو پیدایش او هغه هر سدلتی دي. د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي. اوس هغه حالات داسې راغلي دي نو حکومت پیسې لی کاروبار خو زما دوه دوکان دي. انویسټمنټ مې ښه ډېر دی، 40-50 لک روپۍ دی. موږ 5 زرونه او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د تیرو 25 کلونو راهیسې روزګار کوي. دی وایي سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي، دوی او د سوات ګڼډ کاروبار کوونکي ترې په قرضو مالونه واخلي او روزګار کوي. کچرې دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی، ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
25 کاله د خلکو کاروبار کړی دی، 25 کاله کې د سر مونږ خوړل دسکلی دي، خپوی د خبرو باندې دا خلک لاړ شي، داسې آشنا آشنا خط غم خادم ورسره کو کنه، دا به خبر ختم شي. نو ته لکه 25 کاله کاروبار کوي، د خپل کاروباري خلک دي، خپل کاروبار سره کار ساتي، چا په معاملو کې کارونه نه کوي، نو نور خلک راضي بیا پر خپل څنګه بوختي لري مسره مونږ خپوی د خبرو باندې.
د پاکستان حکومت 13 ورځو کې اعلان کړی چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړی، چې ورته اے سی سی کارډ یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړی شوي، دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه دې سره به 3,00,000 افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي، ګینې د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایي کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په اسلام آباد او رپنډی کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي د پولیسو للاسه د دوی د زورونی په پیښو کې په تیرو 4 ورځو کې کمی راغلی دی. د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارک میاشت وي او یا هم د تورخم لاري تړل کېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1:30 وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک نور حال راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډي کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی وو چې تر 1 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي، او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوی وو، خو تر 2 اونیو راسې د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کیږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډي او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې زوروي، نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخار کې د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي، او تر 1 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسیدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډي او اسلام آباد کې د اوسیدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسیږي، چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت په کاده چې دوی سره لګ دارو مدار وکړي.
د روژې مبارک د لومړۍ نیټې نه راپه دې خوا چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي یا هیڅ نشته. خبره داده چې یو خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي، او بله خبره داده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کېدای شي د دې دپاره هم دغه نیول کم کړي، ځکه ریپورټ کېدلی نه شي. خو که چېرته دا د روژې په احترام شوي یا بلهاره پرمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 1 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې دوی د 1 فروری نه پس ښه 850 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده، خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي، خو کوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت د ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخه لپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانونسین نه د امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی، او دا خو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتي او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پرې د پاکستان نه تر اتو لوکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت ته جنوري په میاش کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایان لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نمونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وای چې دواړه خواوې کسه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خولس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
د الخندق شروع کونو ال تور پس فوج چې د پاکستان کم دین او یو پس بدر اپریشن شروع په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه کړوزي چې طالبان او اسلام سره حواله مخکنه یادي، نو د هغه فائدہ نه کیږي ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کوم وای چې کوم کې هغه ځان سره بی ال ای به هم سپورټ کولو او کله چې د طالبان راغ په افغانستان کې د هغه حکومت راو شو، غنی حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستای په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ال ای سپورټ کولو او په خبر پختونخوا کې به خلکو له کمپرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دي، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پریږدي. نو اوس هغه دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې کدی واپس اوس هغه ځیل زینو د پبلک سپورټ دی وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابله لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینی کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاص توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سختدریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼي نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټی دغه نه کوي، پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. تا اپریشن دیم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ او پاکستانی حکومت سره دی او پیسې نشتی، فائنانشل کنډیشن دی خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکای هم سپورټ وو، امریکای ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې وو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولې سخت کرکره پارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنۍ بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال لري ته ورځ. د پاکستان مرکزی حکومت وایي کوم خلکو چې سولري یا شمسیانی لګولي وي او ابډا به ترې یو یونټ په اوشت روپی اخستو اوس با تری دغه یو یونټ په لس روپی اخلي. دا خبره د بجلی وفاقی وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پانه په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خپګان شوه درې دي. شبیر احمد جان د موضوع ته کتنه کړی ده.
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د واپډې پرځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په واپډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي. حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د واپډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 70 روپۍ نه تر 80 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم اف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دی.
اوس لکه چې کلم د لون د پاره اپلای کین نو غ لون دی د ایم اف نه پدی کی اغی دری شزونا بانی اغی ٹارگیٹی بجلی پیٹرول کروڈ آئل او گیس پاگی تا پتا جی زمانگا پد پیسی پدی دری شزونا کی روزی نوز دا بجلی استعمال پدی تیر سیزن کی تقریباً 7000 میگا وارڈ بجلی استعمال چوی ہے جیداد پاکستان پا تاریخ کے ٹون اکم بجلی استعمال چوی را لکا مطلب جی سی انجی آنے شوی پیٹرول پمپ شوی را ٹول خلق نیٹ میٹنگ طرف تلار نو اس پا حکومت دی بانی پریشان ہے چیر دا خلق پسنگ لگا دا دیر بزرون سنگ ماتو چیر دی نیٹ میٹنگ نا ووڑی بجلی استعمال زیاد کئی نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیر وجې دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولې نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولست ناغز منشي. ولې په دې باب د بجلی او توانه افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ په 15مه په خپل ایکس چروان دی ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره وګړو پکې ګټوي او د پالیسی کې هم د 54 نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یو نیٹ میټرنګ والا ته په 13 میاشتې کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به 3 یونټ دوی د 20 پر ځای په 10 روپیا اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو گٹاور سرمایہ کاری دا، مخکې هم وو خوڑان دے با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګول پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په 3 کال کې ملایويږي. او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په واپډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دي شوی، او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوی قانون لاګو کیږي. او دا راتلون کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نوموړی وایي چې دا وخت 2,00,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه موږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې موږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دې بوج موږ په باقی شوخه 14 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیاني او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولې نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپۍ یونټ دوین اخلو نو دا په هغه 14 کروڑ وګړو باندې موږ د کال سباندې یو نیم سل ارب روپۍ بوج اچو. دی وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي، یعنی په واپډا واپس یونټ نه خرڅوي، هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي شونکي د وړینې دویم تلین لمانځلې دی. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیلو کې د سیموالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یادې سیمې د یو سابقه لرونکي شونځي شوونکی د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنې چې زموږ د منتقل لپاره د تر سره کړی وي د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو تر څو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو تر څو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې کړنو او د دې علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه ان تقریبا اولین استاد دای و جدولتا دغه منطقه کې د هغه نه پاره شو د مکتب نه پاره شو او په دغه منطقه کې استادې وظیفه شروع کړه. موقعیت د مرکدیم د دغه منطقه د شاګردونو پر زول کې د شاګردونو په جل و جذب کې د مکتب په جوړول کې په دې حساب کې مرکدیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک چې دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرلپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاز پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیاتې خاطرې ته نه لرو، ته وایم موږ کتابونه به مو لیکو، ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پانتونه او تر خپل لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندوني او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د ستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي له کلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتون نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شننکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزی او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج للاري ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما داسې 1.5 کاله به کېږي چې دا زکوما دینه مخکې بل بچا سره اوس پردشه حکیم شاه بچا سره نو دا غره ته دا ډیوټي راکړی دا ورته کې چار جمیش په قوالی د پرمیش کې دوه غره زی چکی شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سوپیانا کلاموں میں بھامزا بابا دیر شاعری پکی را را کنا غطا دی دربار لی کلی سخو رپی کو استاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی بھامزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دی دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیتوی دے ملگری هنرمندان یہ او هم عام خلق د باچا جان مزار تا د ذهنی سکول لپاره ورزی دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کی هنرمندان نه یوازې روحی تسکین تر لاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او پښتو موسیقي سر پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکې شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تزکیې د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو هر لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.